ادرمن اوریدونکو او لیدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه زر شهید
او زه نصر کاکا.
نن د سې شنبې یا نهې ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې دېرشم نېټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پېښور عالی محکمې په یوه امر کې د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د نوي جوړ سوي موقتي قانون 2013 ځینې برخې د پاکستان د اساسي قانون سره ناسمه بللې دي.
اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا دا خبره تکرار کړې ده چې پاکستان لپاره د سعودي پیکیج د شرطونو پرته دی، او دا چې پاکستان به یمن ته پوځونه نه لیږي.
او د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال تر 6 میلیونه زیات کسان د هوا د ککړوالي له امله په ناجوړۍ وخته کیږي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې ګډ دی چیرې چې موسمي چاپیریال سم نه دی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې یو شمېر نور راپورونه موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا دیوا دا کډرمن اوردونکو خبرونه ته یوار بیا هم شراغلسته په خبرونه کې پیل کوو. ل یو مرکې څخه چې د پېښور علي محکمې نن په یو امر کې د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د نوي جوړ سوي موقتي قانون 2013 ځینې برخې په د پاکستان د اساسي قانون سره ناسمه بللې دي. علي محکمې په خپل امر کې دغه قانون لپاره الټرا وایرس کلمه کارولې چې معنی ده حکومتي چارواکو ته د هغوی تر استعداد زیات اختیارات ورکول سوي. عالی محکمې امر کړی چې په یوه میاشت کې د نن دی عادي عدالتونه پخوانیو قبایلي سیمو ته وغځول سي. په دې اړه زموږ خبریال حمیدالله په پېښور کې د علي عظیم افریدي چې وکیل دی د پېښور د علي محکمې یو مرکه کړې ده، او علي عظیم افریدي هم دغه موقتي قانون په عدالت کې چیلنج کړی و.
Basically, the petition today that the Kimapata interim governance regulations of 2018 challenge kare ho aage ki challenge ki to buniyadi maqsad tha ki part age chikam the regulations and regulations ka arrangement se vidi aage ki intizamiye te adalti ikhtiyarat aur kare kam ki na university accepted re na zamun chikam pakistan ki kam ain rights de aage land acceptable na islamic aspect tar aga aga de لکه فار انسټنس یو سړی ته یو ڈی سی ته یا یو اے سی ته دا اختیار دی چې هغه مدعی هم دی، بیا په کې تفتیش هم هغه کوي، بیا په کې هغه جج هم دی، او بیا هغه فیصلې ایگزیکیوشن هم هغه سره اختیارات دي. نو یو کس نه څلور اختیارات ورکړي دي چې هغه هیڅ قسمه هغه دی اکسپټیبل نه دي. نن کورټ کې چې ما دا پلی واغستا نو هغه د حکومتي وکیل نام دا ته پوسوګو چې تاسو د انتظامی ته اختیارات ورکړي دي کنم دي ورکړي. نو هغه وته چې او داسې ده خدا مونږ مو یو شدای ټیک نه ده هغه هم د خپل ډیفنس کول و ترڅو پلازیبل ارګومنت چې هغه عدالت څنګه مستفید شي. نو عدالت چې هغه قانون چې کله دم قرار کړو دای ول ډایریکشن ور کړی چې تیس دین دی اندر اندر تاسو الټرناتیو ارنجمنټس وکړي.
دا ټول ریګولیشن کله دم کو او کله دم تاسو مطلب سره چې بیخي ختم کو سټک ډاون کو او کنا صرف دغه اختیارات او دغه پورشن دغه کو
بیسیکلی دا ریګولیشن چې کوم دا مئی 2018 کې راغله او هغه نه بعد چې دی آئینی امندمنت شوه دی 25 ترمیم شوه دی په جون 2018 کې. آئین امندمنت چې کله اوس نو ریګولیشن جوړ شوه دی آرټیکل 247 لاندې. آرټیکل 247 په جون کې دا آئین نه ختم 247 پوره مکمل تور طریقے سره دا آئین نه ختم شو په جون کې. نو هغه مکننې ته دا پکارو چې هغه نه پروټیکشن ورکړي نو چې لیگل پاور ولا نو ورکړي هغه په دې بنیاد باندې ماغه هغه سره هیڅ هغه سره لیگل پاور نو. نو دا رول چې کوم دی دا کو ډیلیګیټډ لیجیسلیشن دی او کانسټیټیوشن چې کوم لا دا هغه پرایمری لیجیسلیشن دی. پرایمری لیجیسلیشن یو تړي ولا پروټیکشن ورنه کو نو ډیلیګیټډ لیجیسلیشن خو هغه بنیاد باندې نه شروع کاوله دا سماده انتظامی اختیارات چې کوم ارګومنت دا خو سیکنډ ارګومنت
دا ریګولیشن چې کوم دی دا په ان ټوټل کې دا سسپند دی سټک ډاون دی دا اوس دی
دا دې اس قانوني حیثیت نشته. اوس کې فاٹا کی چھ کم ارس پوائنٹ فاٹا جو آگے کی اس فیڈرل لاز اپلیکیبل دی اور پروونشل لاز اپلیکیبل دی ان ٹوٹو مطلب کمپلیٹلی جکم کی بھی کی جکم قانون رائز دی پاکستان کی جکم قانون رائز دی آپ اس پڑے گی کاغا فارمر فاٹا کی ملدار آئے گی دا ریگولیشن ختم
اس دا ون منتھ پورے جتا کورٹ آرڈر کو جتا سو لاز ایکسٹینڈ کے یا کورٹس ایکسٹینڈ کے نو دا الگ تفصیل کے پتہ ہے کہ بیا کورٹ گوخت نہ سکڑے دا حکومت نہ کم کم حکومت نہ
مطلب لیگل سسٹم نشتا نو قانون کو تشتا دے قانون کو پاکستانی امینڈمنٹ کرو سو نو قانون کو ایکسٹینڈ شو اس دی تدا بکار دی جلتے جوڈیشل سسٹم اسٹیبلش کی مطلب آلتا سیشن دی جان کی نہیں آلتا انتظامی خلقو ندا اختیارات تفویز کی جوڈیشل افسرانو تا چکم قانون داوئی اس دا فاٹا دا خلقو دا پارا دا یو لار دا چی اگئی تا بلا آلٹرنیٹی ریمیڈی نہیں نو اگئی ہائی کورٹ کی دا درسے دا پارا ریٹ کولے شی انڈر آرٹیکل 199 آف دی کنسٹیٹیوشن نو دا دا اس بنیادی چکم حقوق دی اگئی تا بلا ملاوی کی چکلا حکومت لیگل سسٹم اسٹیبلش کی دو دا پارا سو
دے مطلب خوب ادا نوی وکیل صاحب چھ ریگولیشن سٹرک ڈاؤن شو نو ایف سی آر اس ان پلیس تے کنا دا ملک چکم عادی قوانین دیا گا اس ان پلیس تے
فارمر ٹرائبل ریجن پارٹا کی فارمر پارٹا کی ارس پال پارٹا کی نا گیارشتا او نا ریگولیشن اس چکم لیگل سسٹم اسٹیبلش تے آگا دا دے آگا دا کی بھی کی چکم قوانین دی وہ چکم قوانین دی آگا ایف سی آر مثال کے طور پر کرپشن قانون دے کدا نیب قانون دے آگا پا پارٹا کی ماما کشان چیک لی چیبل دے جسنگا پا اسلام آباد کی دے سنگا پا کی بھی دے دا جس نور تم قوانین دی آگا جسنگا پا اسلام آباد کی اپلیکیبل دی جاسے پا ارس کو الپارٹا کی موس اپلیکیبل دی پا پارٹا کی دے طول ملکی قوانین رائز دی ایف سی آر او ریگولیشن اس قانون دے چیت نشتا ہونا آگا شتا رہے ہو دیتے
امریکا غږ دی ودا او تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وینئ. رازو یو بل مهم راپور البته مرکی ولوري ته چې د پیښور عالی محکمې په یو امر کې د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د نوي جوړ شوي موقتی قانون 2013 ځینې برخې د پاکستان د اساسي قانون سره ناسمې یا په ټکر کې بللې دي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان سره د ډیو خبریال ارشاد مومان مرکه کړی هاو د هغه خبرګونې په دې اړوند راخسته دي. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو
آرټیکل 247 ختم شو نو دا ریګولیشن چې کومه دا آرټیکل 247 نه ودا لکه دا دی هغه مور چې کوم یو قسم تاو کنه نو آرټیکل 247 نو چې هغه آرټیکل 247 کله ختم شو نو دا یو لیګل کوېشن نو چې لکه هغه مور ختم شو مطلب دا بنیاد ختم شو نو دا ریګولیشن څنګه بیا شته کنه نو زما خو خپل ذاتی رائے دار چې کم د سوبې قانون نه نه دی وخت په دغه کې لاګو دی په ټول یو سوبه دا فاټه مخ کې وو خو نشته دا یو سوبه ده او دا دی لیوی نو مطلب دی های کورټ کدا چې څه څنګه نن کړی دی ما ته خیر نوټس نشته دا به تاسو کوم خدای زما په خیال زما خو چې ذاتی کوم رائے دی یا د لا ډیپارټمنټ کوم رائے دی نه بالکل نه غوښته چې دا یو سوبه ده یو قانون دی دا دغه چې کوم شوی دی دا فاټه اٹاری ترمین نہ سوری وفاتا مر گیا کہ کم ہو 25 امینڈمنٹ 25 ترمین چ کم نو نو راغی نہ پس تھا اور صدا سے سی پات نہ جو پبل او اس باقی چ کم دن ایڈمنسٹریٹو سٹیکس تھی اگر لگیا ہے جوڈیشری مخ کی پولیس مخ کی لگیا ہے نور دا ڈپارٹمنٹ سے کم بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لگا فون نہ کہ لائن ڈپارٹمنٹ دا کو ایڈمنسٹریٹو سٹیکس کی سے کم خوارو لوکل گورنمنٹ جوڑو نو دا بم کے ناخوش کی الیکشن میں لوکل گورنمنٹ والا ہوں پتی کو 2019 میں مخت مخت 2019 پورے اگست 2019 پورے بدا تو وہی اسمبلی الیکشن میں مشی میں ان شاء اللہ دا مسرو ہوگا بشی مطلب ظاہر ہے کہ 25 کی تمیم کوش ہو خواہ رہا بے وقت راشی کم کے پکار دی چې یو شي
یو پوښتنه ده چې عدالت ویلي چې اوس هلته چې کوم انتظامی افسران دي هغه جوډیشل پاور چې کوم دی یا چې کوم د جوډیشل پاور دی هغه نشي استعمالولی او د حکومت ته ویلي دي چې تاسو تیاری وکړئ د عدالتي دیرشو ورځو کې عدالتي نظام راوستو او هلته برابرېدو تاسو حکومت څومره تیار دی چې په نږدو ورځو کې هلته یا په څومره ورځو کې هلته عدالتي سیستم برابر کړی شي
مونږ خو دې کې داسې ده چې چونکې د دې د علاقې چې څونه دي چې دا اوه دېرلی شوه چې مخکې به یو تفاټ راغی نو دې کې چونکې حالات د نورې صوبې نه لږ شانته بدل دي نو په دې کې مونږ لګیا یو قانون جوړو او هغه د زما خو چې ګنسل صاحب سره ملاقات شو نو هغې کې هم دا خبره ډسکس شوې وه خو مونږ داسې یو قانون راولو چې په هغې کې د مطلب دا دی چې کوم سړي سي راغی هغه سره خو جوډیشل پاور نه وي په کار نو بالکل به نه وي هغه به نه وي لږ ډېر چینجز به وي د دغه علاقې د هغه د روایاتو مطابق د جرګه چې کومه ده نو مونږ غواړو چې دا فارمالایز کړو او هغه بیا د یو جوډیشل چې کوم هغه وي افسر دغه دغه لاندې شي مطلب دا دی چې سوپرویژن باندې جوډیشل افسر کوي او جرګې ته پکې څه ناڅه رول ملو چې ځکه چې هلته کې تاسو فقط جرګې او حیثیت خوشته دی
ورځې به څومره وغواړي تاسو له چې دېرش ورځې درکړي عدالت له خوا دېرش ورځې ورکړل شوي دي اندازه تند ورځې به څومره وغواړي
مونږ د عدالت د وینا نه مخکې چې کوم دینو مونږ په لیمه نکار شروع کړی دی هغه هغه بل چې کوم دی هغه قانون هغه تقریبا تیار دی هغه کې څه دغه نشته دی څه پکې پاتې نه دي خو اوس تاسو څنګه وایئ زما نو اوس کې خو لا نشته زما علاقتلي خو که تاسو وایئ چې عدالت دېرش ورځې ورکړلې نو مثلا مونږ ورته تیار یو مونږ ورته د هغې نه مخکې چې کوم دینو دا سیستم جوړ کړو نور خو به دا ټول په شریکه باندې کوو اوس که مونږ عدالتونه هلته کې جوړو نو جوډیشري نه به مونږ ریکوست کوو همدغه وي چې دا خو به جوډیشري لاندې به درڅه کېږي هغوی به ورته جنجان پرووایډ کړي عدالتونه به جوړوي مونږ به پولیس ورلیږو مونږ به دا نور ډپارټمنټس ور مخکې کوو نو مونږ خو ورته آلرېډي د دغه نه مخکې ورته مونږ تیار وو او څومره ده که دا دېرش ورځې ټارګټ مونږ ته ملو شوي چې دې کې دا اوکې نو ما په خیال مونږ ته بس ګران نه وي دا به مونږ امپلیمنټ کړو هغې نه مخکې
دا د وایس اف امریکا جوړه ده کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري تاسو د فیسبوک لاري په ژوندۍ باندې د خبرونه لیدلی سي facebook.com/voa او سمه یو ریپورت لور ته پام راګرځو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی چې د سعودي عرب کومک له پاکستان سره له شرطونو بغیر دی او دا چې پاکستان به یمن ته خپل پوجونه نه لیږي په دې اړه نور تفصیل رابیا پیر په دې ریپورت کې راکوي
د مخالفو ګوندونو د پښتنو په جواب کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې خبرې سپیناوی کړی چې د سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو په بدل کې هیڅ قسمه شرطونه نه دي شودل سوي بل پلوتا د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې اقتصاد ته شیګړې د پاره قرضې اخستل د وخت ضرورت دی او هیله لري چې د IMF څخه د قرضو اخستو به د آخري پروګرام وي په قومي اسمبلی کې په هیواد کې روان اقتصادی بحران د بحث په محل د مخالفو ګوندونو لاړخه یو ځل بیا د حکومت څخه د سعودي عرب څخه ترلاسه کیدونکې د پیسو په بدل کې د شرطونو په اړه سپیناوی وغوښتل سو چې په جواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل زه د قومي اسمبلی مخې ته دا وایم چې داسې هیڅ قسمه شرط نستم هیڅ قسمه فوج نه لیږم کیشي دوی زیاته کړه چې یوازې د امت مسلمه ترمنځ د اختلافاتو په لری کولو کې پاکستان مثبت کردار لوبول غواړي روانه میاشت وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د دویم سفر په محل د سعودي حکومت سره د لوزنامو په بدل کې د حکومت تر مخه ورته 3 ارب ډالر او تر 3 کال پورې هر کال د 3 ارب ډالرو تیل ورکول لوزنامې سوي دي مخالف مخالف ګوندونه ویره لري چې دغه پیکیج په بدل کې سعودي عرب د یمن په معامله کې د پاکستان څخه د فوج لیږلو غوښتنه کولی سي. ولی چې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د یمن په معامله کې د درېمان کردار لوبولی سي. د بهرنیو چارو وزیر خپل وینا کې د اسرایلی الوتکې پاکستان ته د راتګ رپورټونه هم رد کړو او بې بنیاد یې وګرځوو، چې په جواب کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د دوی دغه سپیناوی ومنو او وی ویل
اسرائیلی جهاز کے بارے میں بات کی ہے از دی فارمرز آف پاکستان از ا جنٹلمن اینڈ وی ایکسیپٹ دی سٹیٹمنٹ
خودی سیاتا کړه چې په دی اړه په کار دی پلټنی وکړې سیم. د پاکستان اقتصادي بحران په اړه د بحث په محل خپل وینا کې د خزانه وزیر اسد عمر وویل چې تیر حکومت د یو سلسلور 50 ارب روپو خساره پرې شېده. همدغه سبب دی چې پاکستان د ملګرو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي. دوی د مخالفو ګوندونو څخه په دې اړه وړاندیزونه هم وغوښتو. وی ویل کشکول جذباتي ویناګانو څخه نه ماتی شي، د دې دپاره به کوټلي ګامونه پورته کول وي. د ټولو ډلو څخه هیله لري چې د اقتصاد د بحث په محل مثبت وړاندیزونه وړاندې کړي. دوی زیاته کړه چې غواړي چې دا د آی ایم ایف څخه ترلاسه کوونکی آخري پروګرام وي. بل اړخ ته مخالف ګوندونه د اقتصاد د بحالۍ په اړه د حکومت له اړخه پورته کړل سوي په ګامونو سختي نیوکې کوي او وایي چې د خبرو او د ویناګانو په وجود حکومت سنجیده بحث ته تیار نه دي. اسد عمر ته وینا وروسته قومي اسمبلی څخه پر تلو د مخالف ګوندونو سخت عکس العمل مخې ته راغلو او غونډې څخه یې واک اوټ هم وکړو. د پیپلز ګوند غړي خورشید شاول د خزانه د وزیر یوازی وینا اوریدو د پاره نه راغلی، پر اقتصاد بحث دی، داسې نسی چلی دی. د حکومت لاړخه د پورونو نه ترلاسه کولو د داوو باوجود اوس دغه اقتصادي بحران د مخنیوي د پاره د تریک انصاف اوسنی حکومت د سعودي عرب نه علاوه د عرب امارات او چین څخه هم اقتصادي مرستو هیله مند دی او د نړیوال مانیټری فنډ آی ایم ایف سره هم د قرضې ترلاسه کولو په اړه خبرې روان.
رنو عزت من اوریدون که اولیدون که خبرونه دوام لري او دا محلی او بلی مهم موضوع ولوری تزو چه تاکل شوه ده ده پاکستان وزیر اعظم عمران خان با ده نومبر پا دویمه نیتا بانده چین تا سفر ولری او حال تا ده مالی مرست و قوختنه کبی. پا ده اروان زمونگ سره ده محل ده کانگرس ده ودانه لمخ ده ویدیو لینک للاری زمونگ همکار او ده دیو تیرنکار پیرزو به شاسه ملگره شوه ده اگوی تا با خبرونه که هر کلی وایو ستریم شوی پا خیر راغلی پیرزو
بخیر.
پیرسیب که تاسو د دغه سفر په اړوند لک شانتي معلومات د اوریدونکو او لیدونکو سره شامل کړئ، شریک کړئ چې عمران خان د دغه سفر څخه څه تمه لري او څه ګټه غواړي ترینه پورته کړي.
نو جی دا سفر خو په دا مهم ده چې څنګه اوس پاکستان ته دغه کال څه $12 بلین په کار دي او دوی پروګرام دا و چې دوی با آی ایم ایف ته ځي او دا پیسې به ورنه اخلي. خو آی ایم ایف چونکې شرطونه ډېر سخت دي او هغوی چې کوم داسې مطالبه دي لکه چې کوم د سی پیک معاهده ده چین سره، آی ایم ایف دا وایي چې دا موږ ته وایو تاسو په کوم شرایط باندې دا معاهده کړې ده او دا پروجیکټ چې څرنګه دي دا شفاف دي که نه دي. نو د خپل چین تک مقصد دا ده چې دوی به ورې لاړ شي چې کوم سعودي $6 بلین ورکړي دي، دوی به کوشش دای چې دومره پورې مرسته چین ورسره وکړي چې دوی په هغه وجه نه بیا داسې چې دوی با ایم ایف نه پوره مکمل دا $12 بلین غوښتنه نه به بند شي او هغوی نه به $3-4 بلین چې کوم پاتې کیږي هغوی به دغه نه اخلي. او بل چین سفر نه به دا اندازه دوی ته وسي چې دوی څومره آی ایم ایف سره خبرې دي په اخشه دوی ته څومره کمای مزید موجود ده. نو چین به کوشش کوي چې څنګه مخشه هه چې خپل سی پیک پروجیکټ محفوظ وساتي. ولې چې موږ تکیا دي د حکومت چې اول راغله او فاینانشل ټایمز یو انټرویو سوي و د کوم په د اقتصادي امور چې کوم مشیر و دی عمران خان هغه هغه ویلیو چې زنه کوم سی پیک پروجیکټ دی په دا باندې موږ دوباره سوچ کوو او کېدای شي هغه پروجیکټ موږ ونه لری کوم چې کوم د پاکستان په مفاد شې نه یا پاکستان ته ضرورت نه وي نو چین شه بدوی کوشش کوي چې چین ته وایي چې موږ په دا سی پیک چې کوم دا په دغه شو اوس هم موږ سنجیده یو او دا سې کوم مطبوعاتو شه خبره راغلي دي هغه به عمران خان کوشش کوي چې را دي کی نو بهرال چین اصلي مقصد د سفر دا ده چې هغه نه امداد وغواړي او چې کوم مالی بحران دا هغه مخنیوي ونیسي
پیر صاحب آیا تاسو غنی چې د سعودي یا د چین مالی مرسته د پاکستان سره با داسې کومه مرسته وو کی د ایم ایف څخه د پور اخیستلو په لړ کې د پاکستان سره
خامخه پاکستان اوس کوشش کوي څنګه اسد عمر چې کوم خزانه وزیر دا هغه دا خبره کړی دا غوي چې موږ چې کوم ملګری ملکونه دی هغه نو کوشش کوي چې هغه نه قرضې واخلو بجای دې چې خالی یو ای ایم ایف تلار سو وغنه ټوټل 12 بلین ډالر واخلو نو په دښه بسر سعودي 6 بلین ډالر ورکړل 3 بلین ډالر په یو کال پر استیټ بانک شېر دی چې پاکستان چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو دی چې هغه لشپورته کی او بل به تیل ورکوي یو کال پر په کریډټ باندې نو دا مرسته وکړه نو چې چین هور سره وکړي نو دا به داسې شي چې پاکستان لاس په لږ مضبوط شي او ای ایم ایف باندې چې کوم انحصار دا هغه به کم شي ولې چې ای ایم ایف ما څنګه وویل چې هغه شرطونه چې کوم دي د قرضې ورکولو هغه ډېر سخت دي اسپیشلی هغه دا پښتنه کوي چې کوم دا چین باندې نیوکه کوي چې چین پیسې ورکوي ملکونو ته خو هغه اصل شي ټریپ وي هغه باندې بیا هغه ملکونه دوی قبضه کوي نو چین هدا نو غواړي چې کوم سی پیک معاهده سوي دا هغه معلومات یا هغه ټوټه چې څه دي هغه د خلکو تشکاره سي نو چین به کوشش کوي چې ای ایم ایف ته بجای پاکستان چین هغه واخلي قرضه واخلي سعودي نه واخستا د غسه متحده عرب امارات ته پروګرام ته چاغوي نه پیسې واخلي
پیر صاحب تاسو د سعودي ذکر دلته وکړه د سعودي څخه د پاکستان پور اخیستل دا په کوم شرطونو دی په دې حق لسه ویل کیږي
نو جو اوسه پورې خو صفا نه دراغلی شامت قریشی چې کوم وزیر خارجه دا غدا ویلی دی چې دا هیڅ داسې شرایط نستا خو خلک دا وایي چې کېدای شي د یمن جنگ لپاره پاکستان ورسره دا منلی وي چې موږ به ورې فوج لرو دغ نه علاوه په گوادر شه او په بلوچستان شه دا سره دسی چې سعودي ته به څنګه چې پروجیکټ ورکوي ریفائنری وای چې جوړوي مقصد دا ویلو چې سی پیک حساب جوړیږي خو سی پیک څنګه خبره بیا لري کړه خو ګوري چې ایران دا سه چل جوړوي لګیا دی په بلوچستان په لارې او دغ نه علاوه چې کوم سعودي نن بروس رایډل یو آرټیکل لیکلای دا هغه دا وای چې سعودي مرسته پدا وکړه د پاکستان چې سعودي حکومت شہزاده دا په خپل ډیر فشار لاندې او د خشکجی د مرګ نه پس نو دوی او هغه په وجه دوی دا هم وایي دا آرټیکل شې چې دوه تنظیمونه حافظ سعید ولا چې کوم دی لشکری طیبه او د بل دوی د هغه چې کوم بندیزونه لګیدلې دي په کوم تنظیمونه هغه هغه لیست نه لري کړی دی پاکستان نو دا هغه دا وایي چې دا د سعودي سره چې کوم دا ډیل سوای دا چې کوم سعودي قرضه ورکړي دا یا مرسته کړي دا هغه په نتیجه شي نو دا ټول وخت سره به کلیر شي خو فلال حکومت غلای دا حکومت دا وایي چې موز ور سره هیڅ شرطونه نه دی منلي
تاسو سیډن څخه مننه کوو پیر صاحب
ډیره مننه
دا جبدا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم ستاسو پام را ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د سعودي د وژل سیوی خبريال جمال خاشوکجی په اړه په مطبوعاتو کې څرغلی دي او دا چې د بلابلو هیوادونو سره به د خاشوکجی پر سر څنګه اړیکی چې دی هغه دا وخت روان دي تفصيل ټول وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل
د نامتو سعودي صحافي د جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي کونسل خانه د ننه د ناتر سقطلان په حواله په عالمی مطبوعاتو کې مضمونونه او تجزیه برابر خوريږي پدی موضوع نن د امریکې په آنلاین خریدون کې اخبار دی ډیلی بیسټ کې د نامتو لیکوال بروس ریډل یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د جمال خاشقجی د قتل نه یریدلی سعودي ولی عہد د پاکستان د ملاتړ حاصلولو په خاطر پچه پخلی شپږ ارب ډالر قرض عمران خان ته په لاس کې کیښودل. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د جمال خاشقجی په قتل په عالمی سطح د ویر غوغا در او چتېدو ټوله فائده پاکستان ته لاړه، ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمال خاشقجی د قتل په ملامته کې گیر سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان له د ډاډ ورکولو دپاره سمدستي ریاض ته لاړو او ډاډ یې ورکړو چې پاکستان ورسره په دې سخت وخت کې ټینګ ولاړ دی. گیر او وارخطا شهزاده سمدستي شپږ ارب ډالر د پاکستان وزیر اعظم له قرض ورکړل، ځکه چې پاکستان نن سبا د نغدو ډیر اجتمند دی. بروس ریډل خپل مضمون کې زیاته چې سعودي عرب په دې موقع پاکستان کې د سعودي عرب ملګرو ترهګرو ګوندونو سره د مهربانۍ کول خواستو موکو کم چې پاکستان ومنلو. عمران خان خپلو انتخابي جلسو کې پاکستانی سیاست کې د انقلاب راوستو او د بډو رشوتونو د نوغي وستو لوزونه کړی دي. د پاکستان د مخبرای مضبوطی فوزی ادارې ISI انتخابونو کې د عمران خان مضبوطه مرسته وکړه، ځکه چې ISI میانواز شریف په هیڅ ډول اقتدار کې راتلو ته نه پرېښودو. عمران خان ډیری مدینه د امریکای سخت مخالف او د طالبانو ملګری را روان دی. بروس ریډل نور لیکي چې د وزیر اعظم جوړېدو نه پس عمران خان سعودي عرب ته په دې تمه لاړو چې سعودي عرب به ورسره موجوده مالی بوختونه وتو کې لاسو کې. سعودي عرب د ډیری مدینه د پاکستان مالی مرستې کوي، خو د یمن په جنگ کې پاکستان د سعودي عرب خبره ونه منله. په دې تنه د سعودي عرب زړه بد دی. د پاکستان لخوا د سعودي عرب د فوزي امداد نه په انکار د یمن جنگ اوږد شو او دا وخت به د سعودي عرب هر کال 50 ارب ډالر اخراجات راځي. پاکستان سعودی عرب سره د مالی قرضې د لوزنامې د سخت کېدو نه پس د حافظ سعید په مشرۍ کې دوه بدنام جنگی تنظیمونه د ناخوښه تنظیمونو د فهرست نه وویستل. بروس ریډل ډیلی بیسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې سعودی عرب د ډیری مدینه دا لاپې کوي چې سعودی عرب چې کله هم اغواړي پاکستان نه ایټمی وسلې ترلاسه کولی شي، خو یمن کې د حوثی یاغیانو د چخورو دپاره د خپل فوج په نه لیږلو دا خبره اوس په یقین سره کېدی شي چې پاکستان به چری هم سعودی عرب له ایټمی وسلې ورنکي. مضمون لیکي چې عمران خان د ووټونو ګټلو نه پس د سعودي عرب کړي دورې نه تش لاس واپس شوی و، خو د جمال خاشقجي قتل ورته سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان دومره کمزوری کړی دی چې په دویمه دوره کې عمران خان سعودي عرب نه د خپلې تمې نه هم د زیات مالی امداد په بوت کولو کې کامیاب شو. مضمون لیکي چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې سعودي عرب خپل مالی امداد سره هیڅ شرط نه دی تړلې. دا هم وی چې پاکستان به د یمن د جنگ په باب خپل دریض چری هم بدل نه کی. البته د ممبئی حملو د پاره مشهور حافظ سعید د شروع نه د یمن جنگ له د سعودي عرب په ملاتړ کې د پاکستانی فوج د لیګلو په حق کې دی. ډیلی بیسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې بروس ریډل لیکلی دی چې عمران خان خپله منی چې د هغه سعودي عرب نه د دومره قرضې حاصلولو یقین نو، په اوس ډیر ډاډه شوی دی او د نور مالی امداد د پاره چین او ایران ته د تلو نیت دی. د ایران او د سعودي عرب د اختلافاتو په لری کولو کې عمران خان د منځګړي د کردار ادا کولو پیشکش کړی دی، ځکه چې پاکستان کې شیعاګان هم په ډیر لوی شمیر کې اوسیږي او د پاکستان حکومت د دومره ډیرو شیعاګانو دشمنی په خپل سر نشي اخیستې.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د درنو زتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري. ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزمون سره په خبرونه کې مالیا زو د محل یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تور خم باندې د افغانستان له لوري پاکستان ته تلونکي پاکستانی 2000 لاري یا ټرکونه چې خپل سودای وړي و د کاروبار لپاره بیرته پاکستان ته د تللو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې او دغه 2000 چکونه د محل ایسار دي. تفصیلات یې سیدی ابراهیم شنواری تاسو ته وړاندې کوي.
د تورخم په پوله ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو ته لاسه شو معلوماتو لمخه دا محل د افغانستان اړخته د تورخم په پوله د 2000 نه زیات تش پاکستانی تجارتي ګاډي فقط په دی وجه افغاني د پولي چارواکو له خوا ایسار شوی چې په دومره شمیره کې تجارتي ګاډي د ټرافیکي مشکلاتو له وجه پاکستان ته راوړېدو اجازه نشي ورکولای. د 2000 نه زیات تشو ګاډو د پولي پوري غړته ایسارې دوه له وجه پاکستان ته د افغاني تجارتي توکو چې پکې تازه میوي او سبزيان هم شامل دي واردول یا امپورټ هم متاثر شوی. خو په تورخم کې موجود د کسٹم کلیرنګ ایجنټان تاجران او ترانسپورټران تور لګی چې دغه د تازه میوې یا نورو تجارتي توکو نه ډګاډو او ورسره ځینې تشو ګاډو له هم افغاني چارواکي د زورګونو روپو بډې رشوتونو اخیشتو په عوض بغیر د خپل نوبت پاکستان ته د راتلو اجازه ورکړي. په دغه سیمه کې د ځایي ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر شاکر ابیدای هم څه دغه سي تورونه لګی د معلوماتو لمخه د افغانستان دولت له اړخه په تشو پاکستانی تجارتي ګاډو لګول شوی دغه غیر رسمي یا غیر اعلانیه بندیز لوجه د کراچۍ بندر نه افغانستان ته د خارجي توکو او ورسره د نور خارونو د پاکستانی تجارتي توکو وړل هم متاثر شوی. د ځایي تاجرانو په وینا د کراچۍ په بندر رئیسار شوی د هغوی تجارتي مالونو په عوض هغوی د یو ورځې په کچه د سلو نواخله تر 150 امریکایي ډالر د امریج یا کرایې پور کولو مجبور دي. د کومې لوجه چې هغوی ته په تیرو څلور پینزو اونیو کې د لکونو روپو مالی تاوان نه رسیدلی. د هغوی په وینا د تشو ګاډو د کمی له وجې هغوی ته ممکنه نه ده چې خپل تجارتي توکي افغانستان ته ولګي چرته چې هغوی د افغاني تاجرانو نه هم د لکونو روپو بیاني اخیشتي. خو اوس ورته دغه مالونه په وخت رسول ممکنه نه دي. د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر شاکر اپیدی په وینا د دغه نوي صورتحال او د پاکستان او افغانستان حکومتونو د عدم دلچسپۍ له وجې نه یوازې دوه اړخیزه تجارت متاثر شوی بلکې تاجران او ترانسپورټ ران هم ځان منه شوی.
نو می حکومتونه یکی دا هر غټه غټه خبرې خلک دغه معاملې خبره په افغانستان او پاکستان باندې دا تر کې پیغو چې په ګوله باندې اورا دو مشکلات جوړې یا سنتیان جوړې. نو په کومه چې دا دوه متا سنتیا جوړې کی تجارت به خوشحالي او ترانسپورټ به خوشحالي په لوغه هغه څوک نه پاکستان او افغانستان چې دا به تجارانو ته موږ دغه سہولت جوړ کړو.
صحیح او کاروبار
د کاروبار خو بس ختم دی مړه څه ته نه پیږي یقین وکړه
شاکر ربدیب د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې که هغه او د هغه ملګرو له اجازه ورکړې شي نو هغه تیار دی چې په کابل او جلال آباد کې افغاني چارواکو سره د دغه شوړې اوارې لپاره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. البته هغه غواښ ورکړې چې که دواړه هیوادونه د دوی دغه مشکل ته پام ونه کړو نو هغوی به په احتجاج کولو مجبور شي. یاد دی وی چې څو میاشتې وړاندې د پېښور کور کمانډر او وروسته د فرنټیر کور انسپکټر جنرال هم خپل د تورخم د اروپا محل اعلان کړی و چې د پولي دواړه غاړو ته د تجارتي ګاډو تګ راتګ کې اساني راوستلو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له نوره وده ورکولو لپاره به د تورخم پوله د شپې تر ناوخته هم پرانستې پاتې کولای شي. خو د شپږو میاشتو نه هم زیاته موده تیرېدو باوجود تر اوسه داسې کوم ګام نه دی پورته کړی شوی چې له وجې ترانسپورټران او تاجران د پریشانۍ او مالي نظامونو سره مخ شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
وایس اف امریکا ډیوا دا کډرمن اوریدونکو، او اوس هم د پخوانیو قبایلي سیمو د تعلیم په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل سوي څلور هغه محکمو کې تعلیم هم شامل دي. خو د فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د چارو مشر هاشم خان افریدی و جوات ویلی دی چې خیبر پښتونخوا حکومت به ډیری مالی چارو بندوبست نوی کول په کار پدی چې حالت لوړاندې سکولونه موجود دي. البته د زده کړو چارو د شکولو لپاره باید چې یو پلان ولري او د سکولونو د څارنې پلان باید چې عملی شي. تفصیل ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
که در ته وایي چې د قبایلي سیمې چې کوم دي نوی خیبر پښتونخوا کې شامل شوي، خاص کر د تعلیم محکمه، څه فکر کوئ چې څه بدلون به راځي او آیا تاسو دغې ته خوشبینه یې که نه؟
نو چونکې د محکمې تعلیم هلته هم یو سیټم شته او دلته هم شته دی، بلکې زمونږ د سوله او دغې نه بو چې کوم زمونږ ملازمین دي که نه، تو بیس پورې دا زمونږ بالکل جاینټ کډر دی. باقي په سینیرټي کې په ایسی شي کې سمره نشته، څه مسله به نه بده کې. دین علاوه زمونږ چې کوم په ډسټرکټ باندې سیټ اپ دی، هغه چې کوم د ایک نه پندرہ پورې زمونږ ملازمین دي، هغه آلریډی د ډسټرکټ ملازمین دي. نو په پېښور کې هم دغه حال دی، په خیبر کې هم دغه حال دی، په مومند کې هم دغه حال دی. نو هغې د هغې په سینیرټي باندې او د هغې په ایسی شي باندې فر نه غورځېږي، چونکې د هغې سینیرټي په ډسټرکټ لیول باندې، د هغې اپوائنټمنټ، د هغې ټرانسفر، پوسټنګ، هر څه چې دی په ډسټرکټ لیول باندې کېږي، نو پای باندې سر نه غورځېږي.
قبایلي سیمو کې ډېر سکولونه وران دي، د هغه سکولونو بیا جوړونه یا بجټ، راتلونکي بجټ، د دې طریقې کار، تاسو څه خوشبینه یې چې ګینې خیبر پښتونخوا کې دغه سیستم کې شاملېدو سره به څه خواله به راشي د تعلیم په لړ کې؟
دا تاسو چې کومه خبره وکړه که نه، چې یاره مونږ وران سکولونه دي او هغه به څنګه جوړېږي او د هغې ذمهواري به چا سره وي؟ دغه خو چونکې چې کوم وران سکولونه وو د دیارلس سوه او دوه، یعنې دیارلس شپږ ویشت سکولونه، هغه کې مونږ نهه سوه او نهه سکولونه چې دي د هغې اوسه پورې مطلب جوړ شوي دي. باقي پاتې شول سوله چار سوه سکولونه، څلور سوه په دې کې مونږ سره خبر کې اټاون سکولونه مونږ چاینیز ګورمنټ ته ورکړي وو، هغه بیا پچاس ته راغلل. همداسې چې دا کم زمونږ سره باقي سکولونه دي، دا ټول کمیټډ دي، یا ډونرز دي، یا زمونږ خپل ډی پی کې ده. زمونږ چې دا اوس کم د اٹھارہ انیس ډی پی ده، باقاعده د چیف منسٹر صاحب اپروو کړله او په دې کې مطلب زیاتره سکولونه خو په دې کې جوړ شي. دین علاوه دا داسې نه ده چې لکه مطلب مونږ کې بېرته لاړو مثال سره چې کوم هغه شي، حتی زمونږ چې کوم ډیولپمنټ فنډ دی، زمونږ کرنٹ فنڈ بجٹ دے، زمنگا دے ایجوکیشن یا دہل ٹولو دا بالڈی دلتا راضی ہو دا فیڈرل گورنمنٹ نہ زمنگا دے ٹولو شکم سواختا پورے دا فنڈنگ بغیر آغاز نہ کی گی. نو دا بس مسئلہ نہیں چہرا دا بسنگا جڑے گی، بلکہ ان شاء اللہ دینا بس زیادہ خط جڑے گی.
کے پی کے شامل دو، خیبر پختونخوا کے شامل دو، سر با سخ بدلون
زمنگا خود ٹول نمک کے غٹا فائدہ بدا اوشی چې زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې چې کوم زمونږ سیټ اپ دی دا به سټرینتن شي. لکه تاسو وګورئ هلته په ډسټرکټ لیول باندې ڈی او میل او ڈی او فیمیل فرق دی، زمونږ صرف یو میل ڈی او وي. آئین علاوه مطلب بدئی منځ کې گیپ ہی کنه، لکه ڈی او لاندې بیا اسسٹنٹ ڈی او وي، هلته چې کوم باقاعده ڈپٹی ڈی او ایس ڈی او، دا پورا یو غټ سیټ اپ دی کنه. دین علاوه کے پی گورنمنٹ چې دی، هغې په سکولونو کې بیسک مسنگ فیسلٹیز لپاره پی ٹی سی تھا باقاعدہ ڈیر اختیار ورکڑے جا کے پیسے خرچ کئی داشے میں اسٹینڈ سیدھا کرتا. دین علاوہ زمنگا چکم دا ٹیچر ایبسینٹیزم مسئلہ تھا، دا ٹیچر خطرہ ذرو آئی ایم یو میں ایکسٹینڈ کی تھا قبائلی اضلاع ہوتا، دے سرا زمنگا دا ٹیچر اٹینڈنس میں پروشی اسکولوں حالات بم خشی. ان شاء اللہ دیکھیے سرا زمنگا بالکل ڈیر ضرب ڈیر لو تبدیلی رہی ان شاء اللہ جی.
ویسا میرے کہتا ہوں اخبار کو لوڈے رمانا
جی مہربانی، تھینک یو.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
را ګرانو عزتمن اوریدونکو، د مهال یو بل بهرني راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم ویلي و چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ به نن د پنسلوینیا ایالت سفر ولري او پیټسبرګ ښار ته به ولاړ شي، چیرې چې څو ورځې وړاندې یو سړی د یهودانو په عبادت ځای کې ډزې وکړې او یولس تنه یې ووژل. تفصیلات یې سدي دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په راپور کې.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ د دې سفر اعلان وکړ او ویلې دي چې صدر او لومړۍ میرمن به هغه تاریخي ښار ته ځي چې د امریکایانو ملاتړ څرګند کړي او د پیټسبرګ له ورورولۍ سره غم شریکي وکړي. د صدر ټرمپ سفر په داسې وخت دی چې د ژوند د درختې په نوم د سیناګاګ غړي به د تیرې شنبې دروازې په ډزو کې د وژل سوو کسانو د جنازې مراسم ترسره کوي. په وژل سوو کې 45 کلن ډیوډ روزنتا او د هغه 60 کلن ورور سیسیل هم شامل دي. د پیټسبرګ ښاروال بیل پیډوټو له سی این این خبرې ادارې سره په مرکه کې په صدر ټرمپ غږ کړی چې خپل سفر دی وځنډوي، ځکه چې د ده په وینا له دې څخه به د هغه ښار پر پولیسو او نور امنیت ساتونکو باندې اضافي بوج ولویږي چې د جنازې د مراسمو په امنیت ساتنې به بوخت وي. په پیټسبرګ کې د یهودیانو د یو تنظیم چې بینډ آف آرک نومیږي یو شمیر مشرانو په یوه پرانستل سوي لیک کې صدر ټرمپ ته ویلي چې خپل سفر دی منسوخ کړي او وایي تر هغو به یې هرکلی نه کیږي تر څو چې یې د سپین پوستو کمپرستي نه وې پرېښي. په دغه خط باندې له ټوله امریکا څخه په زرهاو کسانو لاسلیک کړی دی، خو د ژوند د درختې په نوم د سیناګاګ ربی جیفري مایرز ویلي چې و پیټسبرګ ته د صدر ټرمپ د سفر به حتمان هرکلی کیږي. شپږ سلویشت کلن ټرک ډرایور رابرټ بوورز په چا چې تور دی چې د ټری آف لایف نومې سیناګاګ کې یې قتل عام کړی دی د دوشنبې پر ورځ یوه فدرالي جج ته وړاندې کړل سو. چارواکي تور لګوي چې بوورز له یهودیانو سره د نفرت په اساس دغه ناوړه کار کړی دی. د هغوی په ضد یې ټولنیزو مطبوعاتو باندې لیکلي او د ډزو په وخت یې چیغې وهلې چې ټول یهودیان باید ووژل سي. په بوورز باندې نویشت فدرالي قضیه جوړې سوي چې پکې ځینې د نفرت په اساس د جرمونه دي، که چیرې د هغه جرم ثابت سي نو د مرګ له سزا سره به مخ کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر صرف 4 ساعته نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا جیوادا او اوس مهم پام راګرځو د امریکا په اړه یو بل رپورټ ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی په یو داسې امر جاری کولو باندې غور کوي چې له لوري به په امریکا کې پیدا شوي هغه ماشومان چې د کډوالو دي یا بیا مور پلار صرف د بچو د زیږیدنې لپاره امریکا ته راغلي دي د هغو شهریت یا تابعیت به ورمنسوخه کوي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې مجاهد جواد راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د غواړي په امریکا کې د هغو زیږیدلو ماشومانو د تابعیت یا شهریت حق ختم کړي د کومو مور او پلار چې د امریکا تابعیت ونه لري او یا غیر قانوني کډوال وي. ټرمپ له ایچ بی او سره په یو مرکه کې وویل د پلان لري چې په امریکا کې زیږیدونکو ماشومانو ته د تابعیت یا سټیزنشپ اوسنۍ پالیسي په یو اجرایوي حکم ختم کړي. ټرمپ وویل دا د کار یو برخه ده او دا بکیږي. هغه زیاته کړه موږ په نړۍ کې یوازنی هیواد یو چیرې چې یو کس راځي او دلته ماشوم زیږوي او ماشوم یې له زیږیدلو سره سم د امریکا شهري کیږي له ټولو هغو حقونو سره. دا یوه ټوکه او مسخره ده او دا باید پای ومومي. په هر صورت د دې پالیسي پای ته رسول به په محکمه کې هم وننګول شي. ټرمپ وویل په دې اړه یې له خپل سرانوال سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي دي چې په امریکا کې زیږیدونکو ماشومانو ته د تابعیت د قانون د ختمېدو په برخه کې په اساسي قانون کې د کوم بدلون اړتیا نشته، خو په دې اړه د هر حقوقي چیلنج لپاره کېدای شي د محکمې اړتیا وي چې د اساسي قانون د 14 ترمیم په اړه خبره راپورته کړي. د اساسي قانون په دغه ماده کې ویل شوی ټول هغه کسان چې په امریکا کې زیږیدلي هغوی د امریکا تبع یا شهري ګڼل کیږي. د ټرمپ د دغه نوی پلان سره چې غواړي یاد پالیسی ختم شي د هغه د ادارې هغه حادثه په داسې حال کې نور هم توند خي چې د نوومبر په شپږم نیټه په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ترسره کیږي. په تیرو دوه اونیو کې داسې ښکاري چې ټرمپ او د هغه محافظه کار ملګري هڅه کوي د کډوالو هغه ستر کاروان ته خبرداری ورکړي کوم چې د امریکا پر لوري روان شوی او دا مهال د امریکا جنوبي پولې ته په نږدې کېدو دی. د ګولیا دوشنبه په ورځ ټرمپ د کډوالو دغه کاروان په خپل هیواد باندې یو تیری وګاڼه او اداري اعلان وکړ چې په جنوبي پوله باندې به د دې اونۍ تر پایه پورې لږ تر لږه 15,200 امریکایي سرتیري وګمارل شي.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زما نوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
دا وایس اف امریکا دی ودا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا په اړه دی. د صدر ترامپ انتظامیه وایي چې په یو نوی اجرایی فرمان باندې کار کوي چې د امریکا او مکسیکو پر سرحد باندې د پناه غوښتونکو او مهاجرینو امریکا ته پراتګ باندې بندیز ولګول سي. د کډوالو یو کاروان چې شاوخوا 6,000 کسان پکښې دي د مکسیکو له شمال څخه امریکا او خواته را روان سوي دي او اوس هڅه کوي چې د امریکا پولي څخه و امریکا ته راواوړي. تفصیل منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د امریکا مکسیکو پولی ته 15,200 نور امنیتي عسکر لیږي ترڅو د راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جنایي ډلو ځینې غړي او ځینې ډیر بد کسان د هغو کډوالو د کاروان سره یو ځای شوي دي چې غواړي امریکا ته راشي. د کډوالو دغه کاروان چې شاوخوا 6,000 کسان دي د مکسیکو د شمال نه را روان شوي دي او امریکا ته د ننوتلو کوشش کوي. په عین حال کې د ټرمپ اداره په یو نوي اجرایوي فرمان هم کار کوي چې د امریکا او مکسیکو په سرحد د پناه غوښتونکو او مهاجرینو امریکا ته پر راتګ باندې بندیز ولګوي.
Pero Dios es grande y me he topado con muchas personas muy buenas y me han ayudado bastante.
دا د یوې کډوالې مور غږ دی چې وایي ډیره موده وشوه، 40 ورځې وشوې یا کېدی شي چې یوه میاشت وشوه. لما خو د ورځو شمیر هم غلط شوی دی، خو خدای مهربانه دی، زه د ډیرو خو خلکو سره مخامخ شوم چې لما سره یې مرسته وکړه. ولسمشر ټرمپ د دغو کسانو راتګ په امریکا حمله بللې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر د دغو کډوالو وغوښتل چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د مهاجرو دغه کاروان چې د هندورس او د ګواتیمالا نه را روان شوی دی دا وخت د امریکا د سرحد نه یو څو کیلومتره فاصله لري. بلې لوري ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس هم ویلي چې په دغه اړه یې اقدامات کړي دي. دا وخت په سرحد 2,000 امنیتي عسکر موجود دي او نور عسکر به هم د هغوی سره د مرستې لپاره ورسي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
څنګه تاسو موږ په اول کې ویلو دا چې نو ولې د څنګه د ټیپ امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دی وقدر من لیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم نړیوال راپور ولوري ته چې د روغتیا نړیوال اداره وایي هر کال تر 8 میلیون زیات کسان د هوا د ککړوالي لامل په ناجوړی وخت کېږي، او پاکستان هم په دغه هیوادونو لړکې چیرې چې موسمي چاپیریال ککړ دی. نور تفصیلات یې تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د چاپیریال په حق له ملګرو ملتونو د پروګرام په یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې په دنیا کې هر کال او یا لکه خلک په هوا کې د خچنوالي نه د لګیدونکو رنځونو د لاسمري، په دې کې دریو کې دوه برخې خلک د ایشیا بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې مري. په ریپورت کې ایشیا او بحر الکاهل سیمه کې هوا کې د خچنوالي د مسلو په ساینسي بنیادونو د اواري رایستو د سرخط لاندې د لیکل شوو معلوماتو په حواله ویلي شوی دی چې ایشیا بحر الکاهل سیمه کې صرف 8% خلک په صفا هوا کې سا اخلي، باقي 2% یا سلور عرب خلک په صحا هوا کې جنتیری، او داشان دا ټول خلک هوا کې د خچنوالي نه پیدا کیدونکو رنځونو سره مخ دي. د دې معلوماتو لیکوال وایي چې موږ د دې مسلې د اواري د پاره 25 اقدامات تیار کړی دي چې د هغو په عملی کولو به هوا کې خچنواله کم شي، او د دې په نتیجه کې به سیمه کې د کال 2023 پورې ناڅاپي مرګونه دریو کې د یو په تناسب راکم شي. په سټاکهوم کې د چاپیریال د اداري پالیسی ډایریکټر جوهان کویلستر ناوایي چې په دې اقداماتو کې ځینې روایتي اقدامات شامل دي چې د زهرجنو گیسونو د اخراج په سرګرمو او د لارو موټرو او نورو گاډو نه د لوګي په وتو د بندیزونو په اختیارولو کارونه هم پکې شامل دي. د زیاته کچې په دې اقداماتو کې ځینې ډیر نوي اقدامات دي چې په ایشیا کې لا فلحال قابل عمل نه دي. په ریپورت کې ویلي شوی دی چې په دې اقداماتو عمل درآمد کې د ټولي دنیا خیر دی. ریپورت کې زیاته کړې شوی ده که هوا صفا او خکړې شو نو دا به د چاپیریال د ګرم کېدو د مسلې هم مخنیوي وکړي. د کم چې د کال 2050 پورې دریو کې د یو برخې د ګرم کېدو ویره ده.
دا د ویس اف امریکا دی ودا کډر منوردونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیري چی په پاکستان کې د چاپیریال د کڼکیا په اړه زموږ خبريال ریاض حسین معلومات راغونډ کړي دي. یو ریپورت برابر کړي دي او وایي چې په پاکستان کې ډېرې داسې شهرونه دي چې د انساني ژوندون لپاره خطرناک ګرځول سوي دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې.
پاکستان هم په هغه سلور هیوادونو کې شامل دی کوم هیوادونو چې د ملګری ملتونو د صحت ادارې WHO د تړلې شوې حد نه زیات پیزایی خچنوالي سره مخ دي، او د کال 2010 راهسې په دې کې اضافه کیږي. په دې هیوادونو کې د پاکستان علاوه هند، بنگلاديش او چین هم شامل دي. دغه خچنوالي اکثره په یخ موسم کې نور هم راښکار شي او په هوا کې د بارانونو د کمی په وجه د سموک شکل اختیار کړي چې له کبله یې د جمی په موسم کې د حادثو سبب هم جوړیږي. په دې حقله موسم د محکمه خیبر پختونخوا مشر مشتاق علی شاوایی پیدایي لودګي په هوا کې د سلفیټ او کاربن لوجي جوړیږي.
د هوا کې سسپندډ پارټیکل په تمه یو مختلف قسم کا دا جوړی شوې یا د کاربن پارټیکل شو یا نو شو دا سسپندډ پاتې شي هوا کې نو هغه په وجه چې بیا د ویدر سیستم کې څه ګډوډ راشي مختلف شي نو بیا د فاګ فینامنا او تر بیا د سپیشل کې جوړې وي شي نو دا ټول ارش بیا ډیر زیات مسله کې ویزیبিলিটি کې ډیر مسله
د ملګری ملتونو د صحت ادارې ادارې WHO وینا ده په نړیواله کچا 2.6 میلیون خلک د هوایی الودګې له وجې مړ کیږي چې پکې د 6 لکونو زیات د 15 کالو کم عمری ماشومان هم شامل دي. د کال 2014 د WHO په رپورټ کې د 6 لکونو زیات د ماشومانو د مړینې سبب فضايي خچنوالي ګرځول شوی دی. د یادې ادارې وینا ده په نړیواله کچا په 9 کسان په زهریلا هوا کې سا اخلي چې له وجې هر کال د 10 لکونو زیات خلک مړ کیږي. د طب ماهرین وایي په هوا کې موجود په فصلونو لګون کې دوایانو له وجې په هوا کې امونیا ګیس هم زیات انساني بدن باندې منفي اثرات پرې باسي. ډاکټر امیر خان وایي دغه په هوا کې شامل کیمیایي مواد په انساني بدن کې د مختلفو ناروغو سبب جوړیږي.
دا هوا موږ تیرو دا زموږ پر پوست ځي او زموږ پر پوست خرابول شي، مری خرابېدل، سینه خرابېدل، د چمړي خارښ، د چمړي بيماري، د سترګو بيماري، بلې چې موږ په پوزه باندې چورتي سالو نو د پوزې انرژي مدې سره سوا شي، د سینوسایټس بيماري وسره وشي، پوزه بند شي، بېږي، په چمړه باندې خارښ هم لګولې شي، د دې یو پلوشن د وجه نه کی.
د کال 2015 د نړیوالي میډیکل رسالې لانسټ جرنل د وینا مطابق په نړیواله کچا په پیزا کې د کیمیایي مادو د موجودګۍ له وجې جوړیدونکي ناروغو په سر نړۍ 4.6 کروڑ ډالر خرڅ کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم زو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د کورنیو چارو د وزارت سیکرټري ورغښته او ځینې پښتلې دي چې ولې په هغه هیواد کې نړیوالی خیریه موسسو باندې بندیز لګول سوې دي او دا هم ورته ویل سوې دي چې په دغه موسسو د بندیز له امله په ډیرو چارو کې پاکستان له ستونزو سره مخ دی، په خاصه توګه د ماشومانو د روغتیا په اړه او هم د تعلیم. تفصیل راکوي پیرولا شاه په دې رپورټ کې.
د پاکستان د حکومت لخوا 13 بهر ملکی موسسو ته خپل کار او درولو او پاکستان نه بهر وتو په امر د ملک دننه او په بهرني کچه هم سخت برګون پلیدو کې راځي. سروځړوان د پاکستان کې د امریکا، کینیډا، استرالیا، جاپان او اروپایي اتحادیې سفیرانو پاکستان حکومت نه دغه امر ته د بیاکتنې غوښتنه کړې وه. دغه سفیرانو لخوا وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکل شوی خط کې یره څرګنده کړې شوې و چې دیګام سره به د پاکستان بد انځور مخې ته راځي او دا چې دې سره به پاکستان کې بهرني سرمایه کاری باندې هم بد اغیزې غورځېږي. اوس د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر هم د دې معاملې نوټس اخیستې دي او د کورونو چارو وزارت سکرتر ته غیر ملکی موسسو تړلو په ګام سپیناوي لپاره راتلونکي میاشتې 15 نیټه باندې کمیټې ته حاضرېدو امر ورکړې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه د کمیټې مشر په دې هم اندېښنې ښودلې چې دې سره به پاکستان کې غیر ملکی ادارو لخوا روان پر مختیا او امدادي پروژو باندې بد اغیزي غورځيږي او دا چې د دې لقبل د زرګونو پښمیره کې پاکستانی وګړو بیروزګاره کېدل هم باوري دي او سماجی کارمن او پاکستان کې د بهر ملکی موسسو سره دندې تر سره کوونکی ارشد محمود هم دا دریض لري چې په دې اړه د حکومت لخوا خپل کړې شوې تګلارې شفاف نه ده او دې زیاتوي چې د غیر ملکی موسسو پاکستان نه بهر تلو سره به پاکستانیانو لپاره د تعلیم، صحت او پرمختیا پروژو ته پلوي کچه زیان رسی.
ادارو ته دا پته نشته چې یار زمونږ رجسٹریشن چې کوم دی هغه ولې کینسل شو یا ایکسپټ نه کړی شو. بل د ټایم خبره ده چې یاره د رجسٹریشن چې دی چې یو این جی او اپلیکیشن ورکی نو په څومره موده کې بکیږي سب پروسیس پې او چې یو پیرا رجسٹریشن وشو فیډرل ګورنمنٹ سره نو بیا دا د صوبو او د ضلعو په سطح باندې چې کوم این او سی غشتل دي دغه شیزونو ته هم د کار دغه کولو ضرورت دی ځکه چې اوس خو هغه دا ګڼل کیږي چې یاره یو قسم په کار کې اسې هغه خرنډان پیدا کول یا چې یاره دا کارونه نه تر څو پورې چې د دې د امپیکټ خبره ده نو زه دا ګڼم چې ډېر اهم کارونو بکول ګڼو د انټرنیشنل این جی اوز په صحت په حواله سره، د ماشومانو د حقوقو په حواله سره، د تعلیم په حواله سره هغه کار چې دی نو هغه به ټول سفر کیږي. او بل غټه خبره چې کوم ده هغه دا ده چې ډیولپمنٹ سیکټر په دې تیرو تقریبا 15 کالو کې یو ډېر لوی سیکټر دی کم چې جابز کریئیټ کړی دي. د دنیا ځوانان الکان پغې کې جابز کوي، خلک پکې جابز کوي. دا غي د پاره حکومت سره سپلان ده.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان هم د کورونو چارو وزارت ته بهر ملکی ان جی اوز د تړلو او د دوی د ثبت کولو تګلارې ته د بیا کتنې غک کړي دي. د پاکستان حکومت کال 2015 را هسه په هیواد کې کارکونکو غیر ملکی موسسو د ثبت کولو نوې تګلارې راوړې وه او یو سل ویخ موسسو د دغه تګلارې د لاندې د ثبت کېدلو لپاره د پاکستان حکومت ته خواستونه کړي وو او د پاکستان حکومت په دې کې د شپږ شپېته سازمانونو خواستونه منظور او د یو سل وی خواستونه رد کړی دي او په دې کې بیا اتلس موسسو ته په دوه میاشتو کې دننه د پاکستان نه بهر تلو امر جاری کړی دي. دغه اتلس بهر ملکی موسسو کې نه د امریکا، درې د برتانیا او دوه د هالینډ سره تړاو لري.
دیوه خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د دیوه ډاکټر خپرونه اوري او د دې خپرونې کوربه به وي زموږ همکار مجاهد جواد. تاسو سره به په دې خپرونې کې میلمه هم راځي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په خپرونې کې ملګري شئ د دوی سره. او د دې خپرونې قربانه زه منظر شهید او زما سره د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر نوشیروان قلندر. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباده اوسئ.